به تازه با شماست. سالیسه بفرمایید.
ډیره مننه ستر فروغ تاسې ستړي مسې اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د ولسمشری د کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلوي د انتخاباتو کمیسیون د صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي، خو سیال ټیم د نتیجو پر اعلان ټینګار کوي. نن چهارشنبه ده، د وږي اسمبلی شپږویشتمه د سپتمبر 18. نور راپورونه وروسته معرفي کوو. اوس له سید کمال شاه عارف نه خبرونه اوري.
د خبرونو سرچکې تمه ده چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا په کابل کې خبرې وکړي. د کونړ والی افغان فوجیان تورن کړل چې له څو میاشتو راهیسې په مروري ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوال پر ضد عملیات نه دي کړي. د امریکا لوی درسیس جنرال مارټین ډیمپسي دا نظر ورکړی دی چې امریکایي سلاحکاران دې له هغو عراقي فوجیانو سره یو ځای سي چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره جګړه کوي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا په کابل کې خبرې وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون ناوخته د خبر پر مهال د انتخاباتو د نتیجو د اعلان پر سر موافقې ته ونه رسیدل. تر دې خبرو وروسته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل،
موږ ته په هیڅ ترتیب سره د منلو وړ نه ده چې مخکې له سیاسي موافقې نه او مشکل دی چې داسې یو میکانیزم جوړ شوی وي چې د دواړو ټیمونو لپاره د منلو وړ وي که په یو اړخیز ډول باندې د ټاکنو پایلې لانیږي.
د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې نتیجه باید معلومه سي، ځکه چې کمیسیون یوازنۍ مرجع دی چې د رای د اعلان قانوني صلاحیت لري او رای د نړیوالو څارونکو مخې ته تفتیش شوی دی. شاوخوا درې میاشتې وسوي چې د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو پر سر لانجه روانه ده. د کونړ والی افغان فوجیان تورن کړل چې له څو میاشتو راهیسې په مروري ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوال پر ضد عملیات نه دي کړي، چې له دې کابله پولیسګونو کورنۍ مجبور شوي دي چې نورو سیمو ته کډي وکړي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل،
ما خپل مسؤلیت را پکړل، ما شورا امنیت ته خپل کلی ریاست جمهوریت هم لیکلی دی، دا وشت یو هیات راغله دی، دیو هم خپل سر په سترګو دا خبره ولیدله چې دوی فقط خپل هغه پوسټې ساتي.
د راپورونو لمخې د مروري په ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوال یو شمېر کورونه سوځول دي او د دغې ولسوالۍ له پچې سیمې څخه 145 کورنۍ مجبور شوي دي چې خپل کورونه د طالبانو او نورو وسلوال له ویرې پرېږدي. ایساب په یو خبر پاڼه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده. تیر ورځ د هوای ډګر لوري ته پر غزدلې لارې چاودنه وسوه چې پکې د ایساب درې پوځیان وژل شول او 14 ملکي افغانان ټپیان شول. ایساب ویلي دي چې دا د طالبانو د ظلمانه برید یو بل بیلګه ده. په بیان کې ایساب عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ټپیانو او د پیښې د قربانیان له خپلوانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د پرون سهار په چاودنه کې د ملکيانو 14 موټر هم زیانمن شول او د چاودنې له شاوخوا سیمو د کورونو د ودانۍ شیشې ماتې شوې دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا لوی درسیس جنرال مارټین ډیمپسي دا نظر ورکړی دی چې امریکایي سلاحکاران دي له هغو عراقي فوجانو سره یو ځای سي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره جګړه کوي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمات کمیټې ته پرون جنرال ډیمپسي وویل، که داسې مرحلې ته ورسېدو چې زموږ سلاحکاران د عراقي ځواکونو سره د داعش پر ضد په هغه وخت کې یو ځای وي چې ځانګړي اهداف نشه کوي، نو زه به یې وړاندیز ولسمشر ته وکړم. ولسمشر اوباما او نور امریکایي چارواکو بیا ولیدي چې امریکا محارب ځواکونه عراق ته نه استوي. نږدې 1600 امریکایي پوځیان په عراق کې د سلا مشورو او د امریکایانو د ساتنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هغه هیوادونه چې ځواکمن دي وهڅول چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي. بان کی مون چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک خبري کوله دا ونه ویل چې د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو په دې برخه کې څه تمل لري، خو دومره ویل چې دا ډیر مهمه ده چې د ملکانو حمایت ووسی. بان کی مون همدار از د دایشت وسلوالو پر ضد امریکا ورستی بردونه چې د محاصره سو ملکان د خلاصون په هدف عراق تر سره سول وستایل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیز افریقا کې د ایبولا په نامه د مرګونی ناروغي خبرېدل د نړۍ خوندیتوب ته یو خطر وباله. اوباما د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا رول د پراخېدو او سیمې ته د 3000 امریکایي پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ. دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغي له کبله د اخته کسانو شمېر شای په هر درو اونۍ کې دوه برابر شي او د دې بحران د ختمېدو لپاره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ایبولا و جون کې ناروغي ده چې په 1980 راویا کال کې تشخیص و. تر 2500 زیات کسان مړه کړي او دا خطر هم ستا چې د افریقا نور برخو ته هم خپره سي. د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیسیون مشر د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته په جنیوا کې وویل د افراطي وسلوالو او حکومتي ځواکونو وحشي اعمالو سوریا له خورا ناوړه حالت سره مخامخ کړی ده. پالو سیهرګو پینیدو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې وروستۍ ډله ډله ییزو وژنو ته اشاره وکړه او ویل زه د هغو سختو جنایت له کباره چې په سوریا کې دننه سوي دي د ویلو لپاره کلمات نه لرم. په ورته وخت کې پینیرو وویل چې د اکثرو ملکي تلفاتو مسؤلیت بیا د دولتي ځواکونو په غاړه دی. ملګری ملتونه وایي چې د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې راپدې خوا چې په سوریه کې شخړې پیل سوي دي نږدې 2 لک کسان وژل سوي دي. په جنیوا کې د سوریه د حکومت دایمي استازي حسام الدین علاول دغه راپور په سیاسي بنسټ چمتو سوی دی. د روسیې حکومت هغه مسوده لاسلیک کړه چې روان میلادي کال بلاروس ته 1.55 میلیارد ډالر پور کوي. راپورونه وایي چې روسیه به روبل د خپل مرکزی بانک له بی سره سم بلاروس ته ورکړي. د پیسو نرخ به د تړون د لاسه کېدو د ورځې نرخ وي. دا قرض په شلو پړاوونو کې د هر کال په لومړیو شپږو میاشت کې روسیې ته ورکول کېږي. لومړی پور به بلاروس په 2019 میلادي کال کې روسیې ته ورکړي. او د اوکرین او اروپا پارلمانونو یو موافقنامه لاسلیک کړه. له دې سره به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د کیف او اروپایي ټولنې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. دا موافقتنامه پرون د دواړو پارلمانونو له لورې په یو وخت کې په کیف او استرابورګ کې تصویب شوه. د اوکرین ولسمشر پیترو پروشونکو مخکې تر رای ورکړه اچولو پارلمان ته وویل دا توافقنامه د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یو مهم ګام دی. تیر کال چې کله دغه موافقنامه د اوکرین حکومت لاسلیک نه کړه پراخې مظاهرې وسوې چې څو میاشتې دوام کر او اخر ولسمشر لواکه لریسو. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نوور دل پافنسن کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. د ولسمشری د کاندید عبدالله انتخاباتي ډله وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسیون دا خپل په درغلیو تقلب او لا قانون کې ډوب ده. دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړي.
خو سیال ټیم بیا وایي چې نتیجه دې پر وخت اعلان شي. څنګه
کېدای شي چې خلک سمون زمينه د نشوات میاتره او خلک راحته وي چې راسي تنخواط په اشتراک کې بیا بالغ وي چې نه چې ما وړ نه ده نو نتایج اعلان نه شي.
افغان دولت وایي انتخاباتي لنجې د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی دی.
سرمایه گذاري 15% کم شوی په اول اوو مې همداسې په تجارت حجم کې هم کمبود راغلی تقریبا 10%.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د یو لړ سیالیو لپاره پرون جنوبي کوریا ته سفر وکړ.
هغه کې به نبی ساحل او ورسره سمی الله شینواره او ګلبدین نائب د درې لوبغاړي بم راځي چې مضبوط ټیم ده، قوي ټیم ده. نور موږ باورې چې ان شاء الله تعالی دوی به خیر سره ولري.
وحدت ګوند هغه ژغونه تقلبي او بلل چې د ولسمشر کرزي دویم راستیال کریم خلیلی ته منسوب و. پاکستان د افغانستان وروستۍ اداره چې ویلي و اسلام آباد د افغانستان په امنیو کې لاس لري رات کړه. نور مسایل هم چېرو ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د یو کاندید عبدالله ټیم وایي چې د انتخاباتو اوسنۍ کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د اصلاحاتو او همپلنې ټیم یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د ولسمشر کرزي ویاند وویل دواړه انتخاباتي ټیمونه یوې موافقې ته رسیدلي دي. بل لوري ته د اوسنۍ ولسمشر ورور یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي که حالت همداسې وي کېدای شي حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجې د اعلان پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف پیدا شوی دی. د اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله د انتخاباتي ټیم استازي وي چې د دوی د مخالفت عمده مسله دا ده چې یو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان غوښتنه کوي او بل وایي چې د نتیجې د نه اعلان شي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا تور پوری کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا توان نه لري چې نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو کمیسیون دا خپل په درغلیو تقلب او لا قانون کې ډوب ده. دوی دا صلاحیت او توانمندي نه لري چې د ټاکنو مشروع پایلې د دوی اعلان کړي.
د کچرته کمیسون د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو نوي نو ولسمشر به څنګه معلومی شي؟ فضل الرحمن اوریا وای
رئیس جمهور به همدا کمیسون ته کی مګر د یو نوي میکانیزم پر بنسټ به دا کمیسون را اعلانوي.
اوریا ازادي راډیو ته ویل چې د دې میکانیزم په اړه له رسنیو سره جزئیات نشي شریکولی ځکه چې خبرې پرې روانې دي. دا شفنی احمد زیم لاتړي چې د دوی ټیم د دوهم دور د ابتدایي نتیجو له مخې انتخابات ګټلي دي پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي. د دې ټیم یو جکپوري مسول داود سلطان زوی وویل دا یوازې زموږ غوښتنه نه ده چې د رایو نتیجه دې اعلان شي، دا د ملت غوښتنه ده چې په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي.
څنګه کېدای شي چې خلک زموږ زمينه د نشتوات میاسره وو او خلک راحت وو چې راسي په انتخاباتو کې اشتراک وکړي؟ بیا بلغه دوی اشتراک دوی ګوتن پریسی دوی نور مشکلات هم ویني دوی هغه عنعنوي خطوطونه هم پښه باندې کېدي او خپلو ښځو اولادو لوڼو میندو سره ووځي رایې ورکړي. بیا بل هغه ووایي چې نه چون ما وړې نه ده نو نتایج دې اعلان نه شي.
درې میاشتې وشوې چې د رایو پر سر لانجه روانه ده او د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه شوې ده، خو پرون چارواکو ویل چې لا هم دواړه لوري نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې د ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزي چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی دی وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي دي که چیرته خبرو نتیجه ورنکړه نو د کورنۍ جګړې له ویرې به یو موقت حکومت جوړ شي یا به هم اوسنی ولسمشر حامد کرزي خپل واک ته دوام ورکړي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د یو کاندید عبدالله عبدالله ټیم وی د انتخاباتو اوسنۍ کمیسیون د دې وړتیا نه لري چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. بل لوري ته د اوسنۍ ولسمشر ورور یو امریکایي ورسپاڼې ته ویلي که حالات همدا سیروان وي کېدای شي چې ولسمشر کرزی خپل واک ته دوام ورکړي. د مالی وزارت وی د انتخاباتي لنجو له کبله په هیواد کې پانګونه د تیر کال د اوو میاشتو په پرتله د سږ کال په لومړیو اوو میاشتو کې 15% کمه شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کې.
د افغانستان د خلکو او حکومتي مسؤلینو په باور د انتخاباتو لانجې نه یوازې دا چې په هیواد کې خلک اندېښمن او نامنۍ زیاتې کړي، بلکې د هیواد پر اقتصاد، تجارت او پانګې اچونې هم منفي اثر کړی دی. د مالی وزارت وای انتخاباتي لانجو اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرولي او بودیجه لستونزه سره مخ کړي ده. دا خبره د دې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو مرستیال ګل مقصود ثابت د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې افغان حکومت د قانونو د کیندونکو شرکتونو لخوا د عوایدو د ورکړې د راپور ورکولو په ناسته کې وکړي. ګل مقصود ثابت وویل
سرمایه گذاری 15% کمه شوې ده په اوله اوو میاشتو. تیر کال په اوله اوو میاشتو کې داخلي شرکتونه سرمایه گذاری تیر کال په اوله میاشتو کې 1.1 میلیارد ډالر، سه کال هغه 385 میلیونه. همداسې خارجي هم 391 میلیونه ډالر تیر کال و سه کال فقط 33 میلیونه ډالر. همداسې په تجارت حجم کې هم کمبود راغلی تقریبا باندې 10%. عواید 100% تر کم شوي. موږ یو هدف لرو هر کال کې، تر اوسه پورې موږ تقریبا 40% له خپل هدف نه وروسته یو.
خاغلی ثابت هیله وخوده چې انتخاباتي لانجې ژر تر ژره پای ته ورسیږي او هیواد له روانو ستونزو وژغورل شي. په غونډه کې د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل چې یوازنی منبع چې د هیواد له ټولو پراختیایي پروګرامونو سره مالی مرسته کولی شي هغه د قانونو د کیندلو پروژې دي چې باید پلانونه ورته ترتیب او کورنۍ او بهرنۍ پانګې ورته جلب شي.
سکتور معادل ما باید منعیس سکتور تمویل کننده سایر بخشای ما باشد. تا چیز
زمرد در کانون سکتور باید در طول برخو تمویل ون کیوی ترکومه با بحرانوی مرسو تا اروسو که در هیواد کانون پس همه توگه اداره سی زر در دایم چه افغانستان در توانایی مومی چه لخپول و منابیو سخه در پروژو در تمویل امکانات برابر کرده.
په جوړې ناسته کې د قانون او پېټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال احمد جاوید سادات ډاټ سرګند کړ چې د قانونو د کیندلو لپاره لنړیوالو معیارونو سره سم پلانونه ترتیب او کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو ته وړاندې کړي دي. کارپوهان وایي د دغو ټولو ناخوالو منبع په هیواد کې روان سیاسي کړکیچونه دي. دوی وایي د هیواد سیاستوال باید د هیواد او خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او روانې لانجې ژر تر ژره پای ته ورسوي څو د خلکو ورځنی ژوند او حکومتي چارې عادي حالت ته راوګرځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي پر تعلیمي کال یې میاشتې واوښتې خو لا هم درسي کتابونه نه دي ورکړل سوي. داود تپن دغه مسله تعقیب کړې. را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی له ګردیز نه. تپن صاحب، سهار په خیر. د کتابونو د نه رسیدو اصلي علت څه دی؟
مننه. مونږ چې څومره د معرف سره خبرې وکړې، د معرف ریاست چارواکو سره هغوی دا خبره وکړه چې دوی ځکه کتابونه په خپل وخت نه دي توضیح کړي، دوی ته د پوهنې وزارت لخوا کتابونه نه دي رسېدلي. مونږ همدا خبره د ریاست د چارواکو له خولې چې بېلابېل نظرونه درلودل، مونږ دوی ته وویل چې څنګه دوی څه تصمیم لري او تر اوسه پورې ولې په دې نه دي بریالي شوي. دوی د ترانسپورټ ستونزه یاده کړه چې مارې وزارت کابل کې بېغوري کړې ده او وایي نه شوی کولی د تېرو شپږو میاشتو کې د ښوونځیو د زده کوونکو له درسي کتابونو غم وخوري او تر ولایته پورې ور ورسوي. ولې اوس په تېرو دوو ورځو کې کتابونه به ګردې سره رسېدلي دي او دوی کوشش کوي د دوی په خبره چې په ولسوالیو کې دا کتابونه توضیح کړي. مره زموږ شاګردانو سره خبرې کړي، هغوی وایي درسي کال تر نیمایي هم زیات تیر شوی دی خو تر اوسه پورې دوی کتابونه نه لري. د لومړي ټولګي نه تر درېیمه ټولګي پورې زده کوونکي خو بېخي کتابونه نه لري او له هغه پورته ځینې لري ځینې نه لري.
د زده کوونکو د کتابونو د کموالي ستونزه خپله دوی څنګه حل کړې ده؟ دا اوس چې دوی درسونه وایي
زده کوونکي وایي چې د کتابونو نشتوالي په دوی ډېر منفي اغېز کړی دی. په یو کتاب کې پنځه پنځه یا شپږ کسه درس وایي او کله سن ته لاړ شي بیا استادان ورته وایي ورسې تاسو په بازار کې کتابونه واخلئ یا په بازار کې ترلاسه کوي، ځکه چې د کتابونو نشتوالي په وجه نه شي کېدلی چې تاسو زده کړو ته دوام ورکوي.
داود تپان و په ګردیز کې ومردل چې په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې پر تعلیمي کال یې میاشتې واوښتې خو لا هم درسي کتابونه نه دي ورسېدلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند چارواکي وایي سنگین ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری لیږلی دی. چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې په تیره یوه اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه وسلول په جګړه کې وژل سوي دي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د هلمند امنیت تعمیرات مرستیال سمونوال محمد وایس سمیمی وای په تیره یوه اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې د وسلوالو لورته درنه مرجو بلړولې ده. سمیمی په خبرناسته کې رسنۍ ټول په تیرې وونی کې اته درې شتنه وسلوال د پولیسو سره په مخامخ جنگ کې وژل سوي، پنځه ویشت ټپیان دي او نه نور نیولې دي. د امنیت تعمیرات مرستیال وویل په هغه څلورو بیلابیلو عملیاتو کې چې په تیرې وونی کې د پولیسو لخوا ترسره سوي دي، درې دېرش کړۍ ماینونه، اته میله بیلابیلې وسلې، مخابري او پنځه موټرسایکلونه هم د پولیسو په لاس ورغلي دي.
اته دېرش نفره د دشمن مړي جسدونه پر میدان د جنگ پاته سوي دي. شمالي ولسوالۍ کې زموږ په اوزو کې، جنوبي ولسوالۍ کې مجروح پنځه ویشت نفره دوی زخمیان لري دشمن په تیرې هفتې کې، او نه نفره د دوی زموږ سره اسیر دي.
سمیمی ول په سنگین ولسوالۍ کې جنگ دوام لري او طالبان ته پکې ډیره مرګ ژوبله غوښته ده. ولکه د تیرو دریو ورځو رئیس په سنگین کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې او ځل بیا زور اخیستی دی او ځینې سیمې هم د پولیسو څخه د طالبانو په لاس ورغلي دي. د سنگین خلک وایي تر څو ورځو نسبي نارامۍ وروسته بیا وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او هغه پوستې هم د پولیسو څخه نیولې دي چې د توغې په سیمه کې وي. د سنگین خلک وایي په تیرو دریو ورځو کې د موجودو ناامنیو له امله په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښولو ته هم اړ شوي دي. په سنگین کې جګړه څلورمې میاشتې اوړي. راپورونه وایي د سنگین تر څنګ په دې ورځو کې د مساکلا او نوزاد ولسوالیو امنیتي حالت هم نازک دی، خو دولتي مسؤلین وایي د دې توان لري چې د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ونیسي. طالبان لا تر اوسه خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه چې دولتي چارواکو ادعا کړې ده څه نه دي ویلي.
د سنگین د ناامنیو په اړه مو رپورټ اوریدی. د کونړ ولی وی له څو ورځو راهیسې په مروري ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خلکو کورونه سوځي. ولایتي ادارې شکایت کړي خو افغان قواوې د دوی په وړاندې عملیات نه کوي. شجاع الملک جلاله وی چې دوی خپل شکایتونه له کابل سره هم شریک کړي. شاغلی جلاله روح الله نوري ته په مرکه کې نور معلومات ورکړل.
د د مراورې په بچی کې کورنۍ که بهرنۍ طالبان لاسبری دي
هیڅ شک نشته چې البته موږ په ډېرو منطقو کې لکه په شلتن کې په دانګام کې په ساوخړ کې پاکستاني طالبان د دغه طالبانو سره یو ځای دي د حملې کوي او د پلانونه سره شریک دي بعد ووایم چې دی هیڅ شک نشته چې پاکستانیان په ګرانده نشته دی شته دی کافي تعداد باندې شته د پروګرامونو پلانونه مو اکثر هغوی جوړ
تاسو ویلې چې امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي لکه په بچی کې نورو ځایونو کې
ما خپل مسؤلیت را پکړل ما شورا امنیت ته خولي کړلې ریاست جمهوریت ته هم لیکلې دي دا اوس چې یو هیات راغلی دی دی هم په خپلو سر په سترګو دا خبره ولیدله چې دی فقط خپل هغه پوستې ساتي فقط دی په دې لسو میاشتو کې صرف د ډبو پر وړو لاره چې څو ورځې مخکې بنده شوې د شپې او دوه ځلې اردو ملي او سرحدي او نور امنیتي ارګانونه عملیاتو ته لاره ازاده کړه نور غیر د پوستو د ساتلو نه دی یو انچه مخکې نه دی تللی
د بچې نه چې کوم خلک راغلي دي وایي چې کوم ځایونه خالي شوي دي هغې کې پاکستاني بیرغونه لګېدلي
نو بیرغونه خو نشو ویلی خو کوم کورونه چې خالي کېږي په شلتن کې په بعضې نور ځایونو کې هغو هدف به هم دی دغه کورونه خالي شي او هغې خپلې کړې او خپل کسان راشي او کورونه ونیسي دې کې زه دا نه ردوم
د پولیس ځواکونو قومندان مراد علي مراد دلته راغلی او تاسو ته ویلي چې دین وروسته به د پاکستانیو بریدونو په وړاندې دوی خپل ځواب ورکوي
اوس خو په دې شرایط کې بدبختانه چې دا د کابل د انتخاباتو د نتیجې ځنډېدل دې په ټولو خلکو په روحیه باندې تاثیر کړی څه نظامیان دي څه ملکي دي کېدای شي چې دا نوی حکومت راشي بیا خپل کوم ویناو یا کوم څه چې وعدې کړي هغې ته عملي جامې واغوندل
د بچي او د مروارې خلک راغلي دوی ویل چې موږ ته د یو ځانګړی ځای راکړل شي یو کیمپ ترې راته جوړ
سپینګیر راغلي ما سره خبره وکړه مال ښه نظر دی خو موږ نه غواړو داخلي مهاجرین دي په دومره نږدې مسافه کې یو کیمپ جوړ کړي او دا چې په کیمپ کې او داسې آبادي کوي او خټې کوي او خیمې لګوي دا به ډېر وخت اوږد وخت لپاره دا کوي موږ حتی لوسه کوشش کوو که د عملیات وشي او دغه منطقه کې امن راشي بېرته دغه داخلي مهاجرین موږ خپل کورونو ته بېرته
د کونړ ولی شجاع الملک جلاله و چې ویلې افغان قواوې په مروري ولسوالۍ کې د وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه کوي
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم د ازادي راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کیږي مننه
اوس به جنقه الکوزی راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د سې شنبې د ورځې بمی چاودنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي ګاردن ورځپاڼې د دې چاودنې په اړه چې د امریکا سفارت ته نږدې وشوه درې تنه بهرني عسکر پکې مړه او 15 نور کسان پکې ټپیان شوي یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي له چاودنې څخه یوه ورځ وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو په کابل کې سره وکتل تر څو انتخاباتي لانجه ختمه کړي ګاردن زیاتوي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې انتخاباتي لانجې دا هیواد بې سواده کړی دی وسلوالو طالبانو له دې حالت څخه ګټه اخیستې او د هیواد په بېلابېلو برخو کې پر دولتي کسانو حملې او چاودنې کوي ګاردن ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله مقاله هم خپره کړې چې د انتخاباتو په اړه ده په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ د سیاسي لانجې په دوام کې دا هیواد په یو ناڅرګند حالت کې دی ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان مرستندویان د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته منتظر دي له افغانستان سره د مرستې په میلیونونو ډالر په هوا کې پاتې دي د ان ډي په نامه انټرنیټي خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د توافق په اړه یو مضمون خپور کړی خپرونه لیکي په دواړو انتخاباتي ډلو کې زورواکان د قومي شخړو اور ته لمن وهي او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا رامنځته کېدو اندېښنې راپیدا کړې دي خبرونه وړاندې لیکي د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر ټولو غوره هیله ده کاناډایي خپرونې کانو نیوز په یوې مقاله کې لیکلي د نوو معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د ډېره کاناډایي ځواکونو زیات شمېر پوځیانو د جګړې د ډګر پر ځای په خپل ځانونه وژلي دي خبرونه لیکي په تیرو 12 کالو کې چې کاناډایي عسکر په افغانستان کې دیرول 158 تنه په جګړو کې وژل شوي خو په همدې موده کې 158 تنه یې ځانونه وژلي دي کاناډایي خبرونه زیاتوي دفاع وزیر راب نیکلسن ډاډ ورکړی چې د پوځیانو روحیاتي سلامتۍ ته زیات پام اړول دی
د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د یو لړ سیالیو لپاره پرون جنوبي کوریا ته سفر وکړ د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغانستان به د اکتوبر په اوله خپل سیال ټیم سره میدان ته وځي تفصیل د ابراهیم ساپی پر رپورټ کې
د افغانستان د کرکټ د الف ټیم د سې شنبې په ورځ جنوبي کوریا ته ولاړ سو په هغه هیواد کې د آسیایي هیوادونو په اولمپیکي سیالیو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ به د سپتمبر په 8مه پیل شي چې د اکتوبر په اوله ورځ به افغان الف ټیم د خپل سیال ټیم سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ټیم د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولی او د دغو سیالیو لپاره به نبی ساحل، سمیع الله شینواری او ګلبدین نائب هم د ګډون په موخه له استرالیا نه جنوبي کوریا ته راشي.
نن د افغانستان الف لوبډله جنوبي کوریا ته روانه ده. والته اولمپیکي لوبې دي په هغې کې دوی شرکت کوي. زموږ ټیم چې تللی ده استرالیا ته په هغې کې به نبی ساحل او ورسره سمیع الله شینواری او ګلبدین نائب دا درې لوبغاړي به هم راځي. ټیم مضبوط ټیم ده، قوي ټیم ده. نور موږ باوري چې انشاءالله تعالی دوی به خیر لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی مسعود وایي د افغانستان د کرکټ د الف ټیم سره په دې سفر کې دی هم ملتیا کوي او هغوی ته به یو لړ مشورې هم ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوالو 50 اوریزو لوبو د چمتووالي په هدف د تمرینی لوبو لپاره استرالیا ته تللې ده. له بلې خوا افغان لوبغاړي هم وایي چې په جنوبي کوریا کې د سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی او وایي دوی به دا ځل هڅه وکړي چې د جنوبي کوریا نه خپل هیواد ته ډک لاسونه راستانه شي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوریزو سیالیو لپاره یو ښه ټیم جوړ کړی او هیله مند دي چې دا ځل افغانستان ته د سرو زرو میډال راوړي. د افغانستان د کرکټ ټیم دوه تنه پیاوړو لوبغاړو حمید حسن او کریم صادق په دې اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل:
نو انشاءالله ښه تیاری مورته کړی دی. دې نه مخکې موږ ورته شپږیزه ټورنمنټ ښه پوره تمرین کړی و، هغې نه بعد هم کیمپ ورته لګولی و. 80% انشاءالله زه باوري یم چې دا ځل به دا مډال لاړو.
موږ کوریا ته روان یو چې هلته د ایشین ګیمز مقابلې دي. نو انشاءالله امید دی دا ځل انشاءالله پوره کوشش کوو چې فاینل ته لار هم پیدا کړو، فاینل کې ګټه هم ترلاسه کړو.
افغانستان تیر ځل په همدې اولمپیکي سیالیو کې د سپینو زرو میډال هیواد ته راوړ. په جنوبي کوریا کې آسیایي اولمپیکي سیالۍ هغه سیالۍ دي چې هر دوه کاله وروسته ترسره کیږي او افغانستان په دې سیالیو کې دوهم ځل دی چې ګډون کوي. په دغه اولمپیکي سیالیو کې د 9 هیوادونو نه 50 ډوله بیلابیلې سیالۍ ترسره کیږي چې یوې هم د کرکټ لوبه ده.
د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت ګوند چارواکي وایي د انتخاباتو په تړاو کریم خلیلی ته د منصوب سوي ژغ تړنې ښیي چې دغه کلیپ جالي جوړ سوی و. د موضوع تفصیل د یوسف خان زادران پر رپورټ کې.
د وحدت ګوند چارواکي وایي د هغو غږونو نتیجه چې کریم خلیلی پکې په انتخاباتو کې د یو کاندید په ملاتړ تورن شوی و ښیي چې دا غږونه تقلبي دي. د دې ګوند چارواکو چې د سه شنبې په ورځ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د دریو معتبرو غږ پیژندنو موساتو څېړنو دا ثابته کړه چې دا غږونه تقلبي او نسبتا په یوه ارامه فضا کې په تکرار ویلو سره جوړ شوي دي. د وحدت ګوند او د ولسي جرګې غړي اسدالله سعادتي رسنیو ته وویل که څه هم د دې کلیپ محتوا او خبرې هم دا نه ښیي چې دویم مرستیال کریم خلیلی دی په انتخاباتو کې د چا په ګټه کار کړی وي، خو دوی د خلکو د آرامښت لپاره دا غږونه وڅېړل.
سه تا نهاد بسیار معتبر و شناخته شده بین المللی
درې ډېرې پیژندل شوي او نړیوالې معتبرې ادارې راغلي او پرته له دې چې له یو بله خبر وي د دې غږیزو کلیپونو اصلیت او جالیتوب یې وڅېړه. د دوی د څېړنو په نتیجه کې ویل شوي دي چې دا غږونه یو چا د متن له مخې بیا بیا لوستلي، څو ځله ایډیټ شوي او په یو آرام استودیو کې ویل شوي دي.
ښاغلی سعادتي وویل د غږ پیژندنې دا نړیوالې ادارې حاضرې دي چې د خپلو څېړنو د نتایجو څخه په هره ملي او نړیواله محکمه کې دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دویم دور انتخاباتو وروسته د جمهوري ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته منصوب ځینې غږیز کلیپونه خپاره کړل او نوموړی یې د اشرف غنی احمدزي په ملاتړ تورن کړ. د کریم خلیلی دفتر هغه مهال هم دا غږونه جالي بللي وو او ویلي وو چې کریم خلیلی هیڅ داسې څه نه دي کړي چې په انتخاباتو کې د یو کاندید په ګټه د ده کړنې وښیي. له هغه وروسته د افغانستان لوی څارنوالی هم خبر ورکړی و چې په کریم خلیلی د لګیدلي تورونو د سپینولو لپاره به د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لخوا خپاره شوي غږیز کلیپونه وڅېړي. ومو غوښتل چې په دې اړه او دا چې عدلي ارګانونه د نړیوالو موسسو لخوا خپاره شویو څېړنو ته په کوم نظر ګوري د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو. خو د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وویل چې اوس په دې اړه څه نه وایي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلې سی. اوس په افغانستان کې د سهار ته بجې او د دې دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرغتونه له سید کمال شاه عارف ناوري.
تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدانن بیا په کابل کې خبرې وکړي. د کونړ والی افغان فوجیان تورن کړل چې له څو میاشتو راهیسې په مروري ولسوالۍ کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد عملیات نه دي کړي، چې له کبله یې په لسګونو کورنۍ مجبوره سوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. ایساب په یوې خبر پاڼه کې د کابل پرنۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي دا نظر ورکړی دی چې امریکایي سلاحکاران دې له هغو عراقي پوځیانو سره یو ځای سي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هغه هیوادونه چې ځواکمن دي وهڅول چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیز افریقا کې د ایبولا په نامه د مرګونی ناروغي خپرېدل د نړۍ خوندیتوب ته یو خطر وباله. د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیسیون مشر د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته په جنیوا کې وویل د افراطي وسلوالو او حکومتي ځواکونو وحشي اعمالو سوریا له خورا ناوړه حالت سره مخامخ کړی ده. د روسي حکومت هغه مسوده لاسلیک کړ چې روان میلادي کال بلاروس ته 1.55 میلیارډ ډالر پور ورکوي. او د اوکرين او اروپا پرلمانونو یو فقنامه لاسلیک کړل، د سربې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د کیپ او اروپای ټولنې اړیکې نوري هم پیاوړې شي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وصله سي چې پته د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. پاکستان د افغان دولت وروستي سرګندونې چې وایي دا هیواد په افغانستان کې پروانه جګړه کې لاس لري به بنسټ او بللې. تفصيل له پېښور د ذبیح الله شفق پر رپورت کې.
پاکستان د افغان دولت وروستي سرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان پروانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بیا اساس او ماکوسی وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ د خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستي تور نه رد کړ او ویل چې پاکستان به خپل خاور د هیڅ پر ضد کارولو ته پرېنګ دی. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي. موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستي تورونو لامل خوشینه یو. د افغان لوري له خوا په افغانستان کې په تروریستي خوکی په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بیا اساس دي. پاکستان د سرګندونې ترغیب ورسته کوي چې افغان دولت د تیر شنبې پورز د پنجابي طالبانو د اعلان په خبرګون کې چې وایي تر دې ورسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي ویلیو چې د اعلان په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمينه برابرول دي. خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې د هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، زموږ خاور د ګاونډي هیوادونو پر ضد وکاروي او غوی سره زمون خواړی کو ته زیان ورسوي. د پنجابی طالبانو مشر اسمت الله ماویه د یونی په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې ورستوي کې په دې هیواد کې تروریستي بریدونه تر په خواړی شوې دي. په افغانستان کې د تروریستي بریدونه تر هغه ورسته تون شوې چې پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټه رئیس د ډیرون کرخه تسرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخدري ز وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. کسوم افغان دولت وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال په نخ کېږي چې په پاکستان کې د نه تروریستي بریدونه کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنی ټول وسلوال په نخ کېږي او زیاتوي. د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له دوه اړخیزو همکاریو کار واخیستل شي. پاکستان له کوم امتیاز او توپیر پرته د تروریستانو د لمنځه وړلو په لړ کې په خپل هوټ کلک ولاړ دی او دا د زربازو پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده. افغان دولت باید پر خپل خوا د مشت ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستاني طالبانو مرکزونو لمنځه یوسي چې د غلطۍ پناه اخیستې ده. د پاکستان حکومت او پوستور لګوي چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د تحریک ډېرې غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پر دی. خو افغان دولت دا تورونه ردوي او وایي چې بهرنۍ وسلوالو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي. هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هیوادونو د تلپاتو همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د اوکراین پارلمان یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد په ختیځ کې یاغیانو ته یو شمیر امتیازات منل سوي دي. پارلمان په پرونی غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې له اروپای ټولنې سره باید د اوکراین اړیکې نږدې سي. یاغیانو د کیف د پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرو د څنګه راپور احمد شیبر اوروي.
د پارلمان لایحه د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د دریو کلونو په مخه په کوردننه پراخواک ورکوي. د اوکراین دولت هڅه کوي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره روانه لانجه پای ته ورسوي او ټول اوکراین چې نفوس یې 15 میلیونو ته رسي شي یو موټی وساتي. د لایحې له مخې په دونیتسک او لوهانسک کې به سیمه ییز حکومتونه خپل پولیس، خپل عدلي او قضایي نظام او له روسي سره نږدې اړیکې لري. همداراز په دغو سیمو په دولتي ادارو کې په روسي ژبه خبرې کیږي. د پارلمان په لایحه کې دا شمن هم شوې ده چې دغه جګړې ځپلې سیمې به بیرته رغول کیږي او له دوی سره به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مرستې کیږي. د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د تیرو 15 میاشتو په جګړو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي دي. د اوکراین په پارلمان کې د تړلو ورونو شاته یو بل لایحه هم تصویب شوه چې د هغې له مخې به هغه کسان بخښل کیږي چې په دې جګړې کې یې برخه اخیستې ده، خو که چا جدي جرمونه کړي وي سزا به ورکول کیږي. د پارلمان په دغو پریکړو کې دغه اوربن ملاتړ شوی دی چې څه باندې لس ورځې مخکې شوی و. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د پارلمان د لایحو په اړه وویل، د اوکراین ختیځو سیمو ته ځانګړي امتیازات د هیواد د واکمنۍ او ځمکني بشپړتیا ضمانت کوي. د اروپا د پارلمان رئیس مارتن شولز د اوکراین د پارلمان دا پریکړه چې ختیځوالو ته امتیازات ورکوي او له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې غواړي وستایلې. دا یو تاریخي شیبه ده. زه فکر کوم چې موږ باید عاقلانه قضاوت وکړو. موږ تل وایو چې تاریخي شیبې ډېرې نه پیښی شي، خو نن پر رښتیا یو تاریخي شیبه وه. زه پوښتنه کوم چې پخوا هم داسې شوي دي چې دوه پارلمانونه په ورته وخت کې د ویډیو له لارې اړیکې ولري او د یو نړیوال تړون په باره کې رای ورکړي. د پارلمانونو په تاریخ کې مخکې داسې نه دي شوي. دا ځانګړی مناسبت زموږ او په کیف کې زموږ د همکارانو لپاره له ویاړه ډک دی. مخکې تر دې چې په کیف کې پارلمان رای ورکړي، د بلتون غوښتونکو یو مشر ایهور پلوتینسکی په لوهانسکي وویل، دغه لایحه یوه سوله ییز حل ته لاره برابروي، خو سوالو نشته. نورو یاغیانو بیا د حکومت د ځانګړو امتیازاتو وړاندیز رد کړی. ویل پرته له بشپړې واکمنۍ بل څه ته غاړه نشتی.
ستاسو له پیغامونو نه
نوم بشیر ده، د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. تاسو ګورئ دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې، البته په شپږ ولسوالۍ کې، هغه څنګه چې باید صحیح مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحیح مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي، دوا درته پړن کې، یو بوجي دوا درته در کې، سړی د قاد او د وزن نه د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې، په یوازې دي چې فائدہ و کې ټول خلکو ته د میډي تکلیفونه پیدا کړي دي. په فیسونه ډیر لوړ شوی دی. یو نقصه دوا په 2500 روپۍ، 1200 روپۍ، غریب سړی د خانی کې دا 2500 روپۍ، 2000 روپۍ د کومه کې شته په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو نظر مو اوریدي. ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو په خپلو سیمو کې د خپلو سیمو ستونزې پکې بیان کړې دي، په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. په سکاتلند کې سبا ټول پښتنه کېږي. په دې پروسه کې یو پښتنه مطرح ده، هغه دا چې آیا سکاتلند له برېټانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړي او کنه. د سکاتلند د سیاسي ګوندونو ملاتړ پر دوو برخو ویشل شوی او دواړه خواوې د خلکو د قانع کولو لپاره په کمپاین بوخت دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې مهمه برخه له رضوان مراد ناوري.
د سکاتلند خلک راتلونکي پنځشنبه په تاریخي ټول پښتنه کې برخه اخلي. سکاتلندیان به په دې پروسه کې په خپلو رایو پریکړه وکړي چې آیا له برتانیې سره شاوخوا 300 کلن سیاسي اتحاد پای ته ورسوي او یو خپلواک هیواد شي او کنه د برتانیې د یوې برخې په توګه پاتې وي. تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د خپلواکۍ پلوي کمپاین په دې وروستیو کې پراخ شوی دی. د سکاتلند لومړي وزیر الکس سالمون چې له برتانیې څخه د خپلواکۍ پلوي دی، را روانه ټول پوښتنه د سکاتلند د نسلونو لپاره یوازینی فرصت بللی دی. خو د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون بیا په یو احساساتي غوښتنه کې د سکاتلند پر خلکو غږ کړی دی چې د برتانیې د لویې کورنۍ ونیوي شي. د خپلواکۍ ملاتړي استدلال کوي چې که د سکاتلند خلک په خپله د پریکړو کولو حق ترلاسه کړي، نو دا به د راتلونکي لپاره ښه وي. له برتانیې څخه د خپلواکۍ پلوي کمپاین وایي سکاتلند به د یو خپلواکه هیواد په توګه د خپلو تیلو له زیرمو د خلکو د خدماتو لپاره پوره او لازمه ګټه پورته کړي. د خپلواکۍ یو پلوي ستیورت فورډ دی سی وای
In Scotland we have a chance not to have independence from London but independence for ourselves to decide how we
د وی من په سکاتلند کې دا فرصت لرو چې لندن څخه نه بلکې د ځان لپاره خپل واکې وخلو څو پریکړه وکړو چې څنګه خپل هیواد مخته یوسو او خپل معیارونه وپیژنو. زه فکر کوم سخاوت، اعتدال او خواله د سکاتلند د خلکو اصلي خاصیتونه دي چې موږ یې باید دلته په ډاګه کړو. خو بل لور ته بیا خپلواکۍ ته د نه ویلو کمپاین دی چې د خپلواکۍ په صورت کې د سکاتلند اقتصاد ته اندېښنه لري. د دې کمپاین پلویان وایي د اقتصاد غیر یقیني راتلونکي ته ویره لري. جان پینمن چې په یو کمپنۍ کې د مارکیټینګ او خرڅلاو د چارو مسؤل دی وایي
کسٹمرز انګلند ان وی کسٹمرز ان ویلز ار اسکن یو نو واټ ول هاپن وچ کرنسی ول دی بی ایکسترا پیپر ورک
ول بی ان ویلز او انګلستان کې مشتریان پوښتنه کوي چې څه پیښیږي. پوری واحد بچوي آیا موږ به واردات ولرو؟ موږ د دې پر ځای چې له یو بل سره ښې خبرې ولرو پر دې مو وخت تیریږي چې مشتریانو ته ووایو هیله ده وضعیت به پر همدې حال پاتې وي او خپلواکۍ ته د نه ویلو کمپاین به دا پروسه وګټي. په سکاټلند کې په 2011 کال کې واک ته د ملتپاله ګوند تر رسیدو وروسته سکاټلند او برطانیې موافقه وکړه چې د خپلواکۍ په اړه به ټول پوښتنه ترسره کیږي. 4.4 میلیونه سکاټلندیان حق لري چې د راتلونکي پنځشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې رای ورکړي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د نه امنه یو پرزیاتې دو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. ورپسې له اوریدونکو اوري چې وای د انتخاباتو لنجې د دوی کاروبار او اقتصاد اغیزمن کړي او په سیمو کې نوره بنظمي هم زیاته شوې ده. پورستایو کې دا اوریدونکو زیات ټلیفوني پیغامونه د دوی په سیمه کې د نه امنیو او بي نظمیو پر زیاتیو دوی دوی ویل کله چې انتخاباتي لنجه اوجده سوي ده دغه سونځه لا پسې پراخه سوي ده. د انتخاباتو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ورسته خبرو خو اوس د نه امنیو پر زیاتیو دوی ټلیفوني پیغامونه اوري.
پیغام دے بختیار سے بول ما صاحب ای زمون د کنر استا د داډی رشی خبرې کوي ابل دنګان نه وکړه او له زیس په خړ له هغه ول چې موږ یو پټه د دو کوټی د نن خبر د جما او تر اور سے د دای راډو غوړنه غوښنه غوښته رسوم هغه ول چې زما د زیس په خړ له سره تامه تر اور به تر وان هغه ټو په نار ته موږ دو کوټی د هغه چې پریز او غوښنه چې وځو هغه ته ساتین د ساتین په دې رکی هغه پاکستان تر بهر ته هغه ته نقطې نقطې کې
برباد پولیس مکان دی مالی پولیس مکان دی سره موضوع سره کام دی څنګه کوم را سو کوم کنه سره ورور ته شو دا ورور یو یو
مطلب دی زو نو سوالی څه خبر کوم چې زموږ په دره کې ډیر به امنیتی دی ډیر به امنیتی دی ازارو متران د کومندانی عسکري وو او د ولسوالي عسکرو شکولې دي مخصن څل تنزل افغاني دي نه خسي دي وهلې دي او پاپړی ماشینان شهیدان دي چې پاپړی ماشینان ورسره دي حکومت صلاحي ورسره دي او د دې غوښتنه ولې حکومت نه کوي.
دا خواهش ته افغانان ورون ته پنجابی سړی څنګه راځي په افغانستان کې جهاد کوي په افغانستان کې پنجابی راځي جهاد کوي جنگ کوي دا کوم شریعت واړي دا کوم هغه ده چې پنجابی سړی راځي دلته افغانستان کې جهاد کوي.
د دې منډولای سمګریه د ولسوالیس خو فیصله فاطمه ځکه نو دا غواړي چې د خارجيان راځي چې چاته وي د حکومت باندې دوی کې بار نه لري چورت وایي چې دا تر سړی دی طالب دی چې خبر دی ګیره کې دی راځي خلکو پر کوروي غونې شي خلک یې بنجان کړي انو بار د دې درې خلکو پر کوروي کې ریکې دی تاسو ضرورت لري چې راځي.
عمر مریلی یم د کونړ ولایت د مرکز اسر آباد نه تیرن لپاره په جنگ کې بوخت یم د بچی د کونړ ولایت بچی بسیمه کې دا محل کې د پنجابی طالبان د زمونږ د نور کاری چټو په راغړي به رحمت وګه د محلي پولیس فورم ته ور اچو دې د خپل مقابله کې د حکومت ډېر سخت ماته ورکړ چې دا محل هم دولس کسان موږ زخمیان لرو او په دې کې شپږ کسان د پنجابی طالبانو هم مړي پراته دي
پاکستانی حملہ کئی نو کنڑ امنی قمندان نظمہ دا خواہش تھے چمدا تو گندش ماری سل لال دو سو رال دے سو رال کنڑ خلق کے غرق چنیش کا را پاتے گا دخل زندہ پاتے کنڑ ہوتے پلے چپتے ہوتا ہو لگی جی
دا گزار دا ولسوالی تخ دا پیغام پریر دما دا سراج الدین چی یو محلی پولیس دا گزار پا ولسوالی کی دا محلی پولیس وزیفہ پر مرد پورا ما ما پیغام دا آزادی لاجو دا لاری بایا چی دا روزگان ولایت امنیہ کماندانی در پوری ورسوی او پا کابل کی دا کورنی چار وزارت ورسوی اور جانا گزاب الاسوالی چی تقریباً دا درو افتو رائیس دا طالبان اور لاست اور لیدر یاد دا گزاب دا الاسوالی خصوصاً یا مرکز دا حکومت پاداد کری او نور طور الاسوالی دا طالبان اور لاست لیدر یاد اور جانا مرد حکومت شوشنیم زر روپی را کروی او مرد خو جنگی رو نوز مرد امنیا کماندان نگواری چی دا طالبان سر جنگ وکری دا ورد پا ورد طالبان سر منتکی ورید کئی او پوستی دن را تولیی نو مرد طالبان سر دیر پازابی چی پا دیر طالبانو کی دا هلمن غزنی او زابر دا پاکستان دا شمالی او جنوبی وزیرستان پا شمول پسلحا و طالبان را غری دی اور جانا کدی مرتا اجازہ ہو کی مرد بدا طالبان تا دیر جر کاشمتا ان کی جواب ورکو
دنا امنیو پر زیادی دومو دا اوریدون کو تلیفونی پیغامونه و اوریدل په تیر ورځو کې دا اوریدون کو زیات تلیفونی پیغامونه د انتخاباتي لانجې په اړه وی دا تلیفونی پیغامونه یو په بل پسې دلته لکومی تبصره پرته خبرو
زا عبدالجلیل حکیار افغان د هلمند ولایت او د مدې ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دا جالبه خبر منون په دې د ازادي راډیو صدا چې واورې دي چې فضل الرحمن یا د ډاکټر عبدالله ویان دي او دا چې وویل چې موږ د اشرف غني نه پرته کولای شو چې ملي حکومت جوړ کړو. دا جالبه خبر دی او د خندا وړ خبره ده چې د اشرف غني نه پرته څنګه ملي حکومت جوړه ته خو ناکام دی. خو زه غواړم چې چا ته حکومت خبرې جمهور منور خلکو ته پلانکې او پلانکې او دفاع ورکړي. دا څوک تاسو سره مده
اول احمد هم بهرات سره مرسته په تماس کې ما ما نظر ده انتخابات په اړه کې دا دی چې دا ډاکټر صاحب عبد الله دا خو خپل ملامت کې نه مني افغان ولست ور وای چې ملامت یې سازمان ملل وای ملامت یې کمیسون وای ملامت یې دا کمیسون چې هبل واری د فنا په کې دارې وش مې رښه د فنا په کې یو لږ غلط نه او سم شمیره نه کړی او دا ور شو د پتاوان کې سودا غلط سو دارې پاکه سو دانا پاکه سو ملامت خپل دی دا نو نن نو ودارې ته د خلکو احترام لري نو ملت ته احترام لري ولا خبر دا چې کوم څه نه سره وي جنات دی وړي
دا محمد اورید ریچاک دی ولسوالۍ نه د عبدالله ته دا وایم چې نور د افغانانو په ژوند لوبه ما کوه پرېږ دا چې د خور او غریب افغانانو یو څه آرام ژوند وکړي افغانستان خو د ټولو افغانانو کور دی عزت او ذلت د لوی خدای جل جلاله له خوا نه دی زور نه کیږي
کوم د کندهار ولایت د جوړولو شوالې د سپیروان له کلی څخه میرزا خان مې نپال دغه پیغام پرېږدم د ښاغلي جنکیس حمید کریم څخه مې دغه پیغام دی چې دغه دوه کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی دوی دوه باید چې په خپل ځای سره کښېني د دې دوه څخه باید چې یو وټاکل شي ځکه چې یو خو د کندهار په کچه نه بلکې که د افغانستان په کچه یو پر مخ سره کارونه باندې او بل اقتصادي مشکلات تېر شول فیصد صرف پر مخ ورک شوه نه مزدوري سنه خواري شته ځوانان بېکاره ګرځي بیکاری سے اغلا تم لا وتڑل اس ما ہی نہ تو کو دا دے جو فریش خفی دی د دو سخه یو کہ یو کسینی
یو دا کم دا خبر سر کو او اس دا خارج پی دی دو وی دی مزاش پفس یو دا کجم سو فکر کوم چې وی خی با دا دو وچ روڑی دل نو فیدا دا مشران نه جی ما پفی ملای تفسیر نو کس نو جوړیو یو خدا خدا وی دی سفارش پی البته د خارې په شپه کې هم هیڅ نه خارسته او نه روپۍ ډېر په تکلیف واده چې جمع شي برابر به بيخي ابدا او تر بل کار شي.
زه نور کمات خان ملنګ مجاهد اسملخیل او مندوزی ولچملای اوسیدونکی یم. زما پیغام دا دی زموږ محترم مشرانو ته لکه محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله کچیری دا وټونه خلکو کړی وي نو د خلکو په خوخه دی چې څوک په چاسو ازې تارای ورکی کچیری دی دوه کړی وي نو دا د دې کیفیت یو هم نه لري دا د افغانانو په وټونو باندې لوګو حل دی او کچیری دوی د خوخه نه وینو افغانان دا خپل سرنويش په خپل وټه کې ځکه چې دوی افغانستان په خوکار نه کوي.
زما خپل ابراهيم د فلمن ولایت مرجي ولسوالۍ ته پیغام سپتوم. زما د مخترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه دا هیله ده چې نور د انتخاباتو نتیجې ومنو. افغانان لا تر ځینې لاندې ناست دي، انتظار دي د انتخاباتو نتیجو ته. او په ټول افغانستان کښې لس کلن ماشومو څخه پوښتنه وکړي، هغه به هم وایي چې ډاکټر صاحب مخترم عبدالله عبدالله زور کړي او د زور د لارې غواړي چې دا انتخابات هغه تحریم کړي. وسلام په احترام.
زه نصرت د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم. زما د محترمو کاندیدانو او خصوصا ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله ده چې نورې لانجې او بانې پرېږدي. افغانان په سختو شرایطو کښې د رایې مراکز ته ولاړل، حال دا چې د بدن عذاب او قرباني یې وکړې. نور دې د خدای لپاره خپله ماته ومني، د هغه زخمیانو او شهداو پر زخمونو دې مالګې نه دوړوي. افغانستان نوي فیصده پر خارجي مرستو ولاړ دی. که چیرې دغه حالت نور هم دوام وکړي، خدای مه کړه، افغانان به په ډېر بد ناورین کښې ښکېل شي.
زه حیات خان د غزنی له ولایته، ما له تاسو سره اړیکه نیولې ده. زه دا غواړم باید چې زر تر زر انتخابات سرته ورسېږي. د انتخاباتو مو ډېر سخت تم کړي یو، په بازار کښې امن نشته او کاروبارونه ولاړ دي، نو خلک له ډېر سخته پریشاني ورسره مخامخ شوي دي. باید چې انتخابات زر تر زره سرته ورسېږي.
زه عبدالحکیم د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانې د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. زما پیغام دا دی چې زما د دغه دواړو کاندیدانو لکه ډاکټر عبدالله او اشرف غنی څخه دا خواهش دی چې بالا افغانستان نور مه تیکه تیکه کوئ، نور یې مه ټوک ټوکه وئ. چې هر شی ګرد او ډاره ګران شو، ګوره په هېڅ شی نه رانیول کېږي په بازار کښې، که ګاز دي که مثلا غنم وي که هر څه یې وړي، ټول یې شنګار شوي دي. بس دي نور سره جوړ شئ، ټوله دنیا هم په ځان پسې وخندول، نه پر امریکا جوړ شواست نه پر پوځ، هېڅ چا باندې تېس نه سره جوړېدی، که چېرې نه شئ کولی. دواړه سپاوه که یو بل مسلمان راوئ چې کښېنې خپل کار په مخه یوسي.
موږ په افغانستان کښې ائتلافي حکومت نه غواړو. موږ په افغانستان کښې یک طرفه حکومت غواړو. چې هر کاندیدي که دوی دوه نه سره جوړېږي دا زموږ دوه نه وي، کاندیدان چې دي دا نه سره جوړېږي، بېرته خپل پر ځای ځي. موږ به بېرته هغه منتخب جمهور بېرته به خپل پر ځای کښېنو. هغه دې د افغانستان دغه وکړي، بالا دې ملت نه ټیکه ټیکه کوي چې افغانستان ټول د پاک سره به مخ کوي.
زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسې د ثبتوونکي ماشین کښې خپل پیغام ثبتوم. زما نوم نور محمد نوري دی. زما غوښتنه د دواړو کاندیدانو څخه دا ده چې یو خو په افغانستان کښې دوه کاندیدان موږ د ملت خلک نه غواړو. کاندید به یو وي، اتفاق به لري، اتحاد به لري او کوم شرعي نظام به راوي په افغانستان کښې. او د هر کاندیده څخه منده خواهش دی چې هر یو وي چې اول دوی د سولې پرمختګ وکړي، چې سوله راوي په افغانستان کښې، اتفاق و اتحاد به راوي او د جنګ مخنیونه وکړي په هره طریقه چې کېږي.
چې د روزګان د ولایت د شهید احساس ولسوالۍ څخه دا پیغام درکوو چې اشرف غني احمدزی ډاکټر عبدالله خپل په چوکۍ سره اخیستې ده. په افغانستان کښې دی نه وي، په مسکینانو کښې دی نه وي، په یتیمو کونډو یتیمانو کښې دی نه وي. افغانستان یې په کار نه دی، خپله چوکۍ یې په کار ده. که په افغانستان کښې دی وي دوی به سره جوړ شوي وای. په افغانستان کښې څو اوربل دي، د ورځې څو څو مري، څو څو شهیدانی وي، څو څو کډي بارېږي، کډي بار سولې ورسبي تېرې سولې.
زه عبدالجلیل حکیار افغان د هلمند د ولایت څخه د مرجې د ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم. دغه د انتخاباتو کیسه خو بېخي بیا وسوله وسادرې بلې او چېرته دا کیسه رسول. او زه د دا کمیسیون والا څخه دا خواهش کوم چې دغه نتیجه ژر تر ژره اعلان کړي. او دا که دی د ډاکټر عبدالله و دغه ته ګورې و جوړې ته ګورې، دا خو ته درې میاشتې نور لا هم دی اعلان کړي.
سمیع الله خادم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی. زما ارزو او واقعا د ټول ولس ارزو محترمو کاندیدانو ته ده چې دغه چې نور دغه تیرېدلی هېواد سره جفا مه کوئ، بیا هم زموږ د خوارو یتیمانو او دردمنو زړونو نارې واورئ. د خپلو هېوادوالو څخه د دغه خبرې په مطابق یو ملي وحدت او یو ملي غږ غوښتونکی یم. وسلام.
زه روزګان د ولایت چرشینو د ولسوالۍ څخه زره په تماس یم. زما غوښتنه دا ده د دوه کاندیدانو څخه چې وروره اشرف غني احمدزی خو تر دمخه د تباشر عبدالله یعنې اشرف غني احمدزی اوس د بچي د خوراک تر دمخه د خو اوس د دې خو د یو څه کېدنان چې د ویزه تر دمخه د بچاسي یعنې اشرف عبدالله نه د دې زیات څنګه یعنې د ډاکټر دا تر دې ستړو شنو ډاکټر عبدالله خو نه دا د درمان دي د وېره او جنګمانه چې دی ور پورته چې زه د سر د جنگ اعلان کوم د جهاد اعلان کوم او صدا
زه فریاد د کونړ ولایت څخه ټول افغانانو نه د خپلې غلطۍ بښنه غواړم. هغه دا چې ما خپل ریا محترم ډاکټر عبدالله ته ورکړي او هم د خپلې ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان د ډاکټر عبدالله په ملاتړ ته هڅولي. اوس پرې زه ډېر خفه یم ځکه چې ډاکټر عبدالله سیاسي دریځ د شپږو میاشتو کې مونږ په زور او زیر مطالعه کړو. دا د زمونږ د ریا او دفاع نه ده بلکې د ټولو افغانانو په زخمونو د مالګې دوړول دي. وسلام.
سعودي نه زلول منګال یم. زما په نظر باید ډاکټر عبدالله تر طبي او جنایي تحقیق لاندې ونیول شي ځکه اول یې ویل جوفه کمرخیل وظیفه د تعطیل شي. هغه استعفا وکړه. بیا یې ویل شل سلنه رایې بیا وشمارل شي. ټول رایې بیا ورته وشمارل شوې. بیا یې وایي اروپایي غړي اروپایي ټولنې غړي دې پکې برخه واخلي. هغو ملګرو ملتو ټولو په دې رایې په پلټنه کې برخه واخیسته. اوس څه غواړي؟ باید تر ټي وي او جنایي تحقیق لاندې ونیول شي.
زه د لغمان ولایت د مرکز ما خبره کوم. فریق الله میم ده. زه ډاکټر صاحب عبدالله ته دا یو پیشنهاد لرم چې یو څلوېښت فیصده د دې مقبلې په افغانستان کې پیدا شوې چې سیاسي لیډر او سیاسي رهبر په مېن خلکو منلی وو چې پښتنو سیمو پارسلانو هر قومو نو دا به یو ډاکټر صاحب عبدالله ته اوس یو سیاسي سړی ده او نرم سړی ده. د دې حیثیت به دغه څو ورځې کې ورته هغه پنچرمین امرالله صالح غړي چې اوس پورې اډه کې منشیتوب کول او دغه ورځې چې دا هفته شو ادا او اولاد کوم ګستاخی او حضرت صاحب په سي حضرت صاحب غال مغال جوړ کړ. د دې حیثیت تر سلويخ نه تر لس فیصد او سلو کې لس فیصد مقاوم او د افغانستان کې د دې حیثیت کم شو ځان خراب کړ.
لا تا د نه شاده نه هم نه یته خبرې کوم. کیر وخت کې سو چې بل مندان چې دی شر شر جو کړی دي مسلمانان کارونه بند ساتي دي او روزانه د خدای په دې پر وایسته سره پیلا کیږي. ډاکټر عبدالله صاحب او ډاکټر اشرف غني احمدزی صاحب تاسو یې بونه ډاکټر کتاب د مسلمانانو په اړه څه خبر یاست؟ خو تاسو ولې ولا شي حق نه حق معلوم دي چې دا د کوم کې دا بایلون کې دي؟ تاسو په خپل منځ کې یو پریکړه سره وکړئ د مسلمانانو په کار او ځات یې لکه چې دا چې د توان چې شي شي په واسطه سره ورزانه نه پیدا کیږي.
علا دا هغه دوم پیغام زما دی. دا زما پیغام به خامہ خره ته نشروي. زما د دواړو ولس مشرانو څخه دا پوښتنه ده چې دی ځانونه کاندید کړي دي نو دی باید ولس ته خدمت وکړي نه د ولس زیرونه ځکه چې دغه څو میاشتې چې دی رای د خوی دی رای ته تیشې سر ته ورسوي په دوم پړاو ته رای ولاړي. په دوم پړاو کې باید ډیر تجربه دي د خپل کارونو سر ته رسول وي او په دغه ډول چې خامہ خا یو چې دی یو به پړي یو به وړي نو چې دې معلومدار به کې دی او اړي چې ګټل یا بل باید خپل ماته ومني او د بل ته مبارکي ورکړي.
د کونړ ولایت د توکي ولسوالۍ څخه یو څو د 2013 نه وم خو یو ورته کې وزیرم. دا انتخابات چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني دوی دوه چې خپل منځ کې سنم نه جوړي سبب به د طالبان سره نه جوړ شي. دوی څه وختونه کوم دوی دوه په خپل منځ کې سره جوړ شي به په دې ډول چې په خپل منځ کې سره جوړ نشي نو د المان وزارت به سخت مشکل سره مخامخ شي.
زه محمد نبی خبر کوم د خوست ولایت نه. د کوم انتخابات چې روان دي ډاکټر عبدالله او اشرف غني په منځ کې چې روان دي د نصر جوړیږي بعد از دې په پوت شي هغه کارځه د موقت دوه کړه په غاځ نه بچي بیا وکي. السلام علیکم. کوم وخت چې ډاکټر صاحب نجیب الله استعفا ورکړه د پرتیجه کې چې کوم حکومران په وخت ولایت په ولد د الله په بیت کې قسم وخوړ چې افغانستان به نورو بې ثباتۍ ته نه پرېږدو افغانستان به نورو خرابېدو ته نه پرېږدو په خپله په ګډه سره د بیرون ملک
د اتیاس بازار به جوړو هغه چې کومه افغانستان ته ورته اشکار ده هغه خوندره ځنګل او سره اوسله چې تنه پوری افغانان دغه په لمبو کې فدی نو نه خوښ د دوار کاندان محترم صاحب سره دی په لوي د هیڅ چانل ورو هیڅ افغان نه لري هر افغان د غوښتل لري هر افغان د پښ نه لري افغان ور باسباده سي جوړ شي د جنگ د غړو څخه خلاصي امنیت راشي
د انتخاباتو او انتخاباتي لنجې په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای تر رسیدو ستا سنور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای پمان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ